السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاستا کوربایم نیکه هلیو پرځونه مې قبول کړي په دې غړي کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی په میرالی کې د امن جلسې پر مهال وسلوالو یو تن وجلې په پنجاب او بلوچستان کې په ټرافیکی پیښو کې خواوشا ډیر کسان مړ شوي او یو نامه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو قانون په عملي کولو اندېښنه څرګنده کړې د خبرونو تفصیل نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې د امن لپاره جلسې پر مهال یو وار بیا له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه وشوه د میرالی په سلور لار کې د امن پاسون په نامه په دې جلسه کې د عثمانزیو جرګې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د پښتون ژغورنې غورزان غړو او د سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکو ګډون وکړ جلسې ته د ملي جمهوریت غورزانګ یو مشر جمال داوډ ویلي چې په سیمه کې د امنیتي پوسټو او سرتیرو شمېر ډېر دی خو د هغې باوجود هم د امن پیخی دوام لري بلخوا د مشال ریډیو خبريال د پولیسو په حواله وایي چې د جلسې پر مهال حالت نه پیژندلو وسلوالو یو ځای تن وجلې او وسلوال په تیښته بریالي شوي د امن پاسون په نامه دا جلسه له هغه وروسته اعلان شوی و چې د اگست په اتمه د میرالی په خسوخیلو او موسکی سیمو کې د وسلوالو په وستر منځ انخته وشوه د دې پیښې پر ضد ځای خلکو او اوتمانځیو جرګې د امن په نوم لاریون وکړ او هغه مهال یې اعلان کړی و چې د اگست په 15مه به احتجاجي غونډه کوي که څه هم واکو د امن پاسون د ګډونوالو د تازه غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي خو له دې وړاندې په شمالي وزیرستان کې ځیلي انتظامیه چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو او د احتجاجیانو د غوښتنو پوره کولو لپاره پوره هڅه کوي بلخوا د پاکستان پوز او حکومت هم په وار وار ویلي چې په سیمه کې امنیت تجبندي او د وسلوالو پر ضد یې بې توپیره کارویانې دوام لري د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او ځنو نورو مشرانو په ورتګ بندیز لګولې چې دغه غورزنګ یې په سختو ټکو کې غندي د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې غړي آغاز وبېښا پر مشالې ریټو ویل چې د حکومت بندیز غیر قانوني او د بشري حقوقو د فعالانو د امن د هڅو د مخنیوي کوشش دی د بلوچستان کورنیو چارو وزارت د اگست په 28مه او 30مه په دوو بیلابیلو نوټیفیکیشنونو کې د تور په لګولو سره د ضلعو ډیپټي مشرانو ته امر کړی چې منظور پښتین او ملګری یې عامه امن ګډوډوي نو ځکه باید دغه صوبې ته له داخلېدلو منع کړل شي دا بندیز د دریو میاشتو لپاره دی منظور پښتین په دې وروستیو کې په بیلابیلو سیمو کې سفرونه کوي او پښتانه سیاسي مشران د اکتوبر په 11مه د کېدونکو لوی جرګې لپاره ورغواړي په پنجاب او بلوچستان کې په دوا جدا جدا ټرافیکی پیښو کې خواوشا ډیر تنمل شوې دي د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی وای نن د حویلی کوټا څخه د مسافرو یو گاډي راولپنده تروان مو چې دراولا کوټ په آزاد پټان سړک لډریوره تر بې قابو کې دوه ورسته واوړي د پکې شل تنمل شول دغه سي د بلوچستان په لاس بیلې کې نن یو بسکاندې تپریوته چې پکې خواوشا لس تنمل شوې او 15 ډیر زخمیان دي د لاس بیلې ډیپټي کمشنر هومیرا بلوچ په بیان کې ویلي چې دا بس له ایران څخه پنجاب ته روان وو چې له مکران کوستل های وی څخه کندې ته پریوت نوموړې زیاته کړې چې په بس کې شیا زائرین ناست وو تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو حکومت لخوا د یو قانون په عملي کولو اندېښنه څرګنده کړې یوناما نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې روانه اونۍ د طالبانو چارواکو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر قانون منظور کړ چې د 15 دیر شمادو په لرلو او د پلي کولو له سختو اقداماتو سره په افغان وګړو د پام وړ محدودیتونه لګوي په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایوفا په حواله لیکل شوی چې دا د افغان ښځو جنکو په حقونو د نزغمل وړ محدودیتونه لا پراخوي او انده چې له کور بهر د ښځو غږ په ښکارا ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. له دې وړاندې کینیډا او جاپان هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په دغه قانون خواشینی ښودلې چې په وینا یې د ښځو د غږ بندولو لپاره جوړ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په اړه ویل شوی دی چې د ښځو په غږ بندیز دی او حتی باید د قرآن کریم تلاوت هم په لوړ اواز ونه کړي. او په یوکرین کې ځایي چارواکو نن ویلي چې په خارکیف سیمه کې بیګا د روس په میزایلي او ډرون بریدونو کې لږ تر لږه نه هتا نه جوړ شوی. بلخوا د روس چارواکو ویلي چې په بلګراد سیمه کې د یوکرین په برید کې 15 روسي وګړي وژل شوی دي. د یوکرین هوایي دفاعي نظام چارواکو ویلي چې روسیې د شمالي او ختیځ سیمو په نښه کولو سره بیګا یو شمېر میزایلي او ډرون بریدونه کړي، خو د یوکرین هوایي دفاعي نظام یې زیاتره بریدونه ناکام کړي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ناپیژندلو وسلوالو یو ځای تن په داسې مهال وژلی چې هلته د امن په نوم یوه جلسه روانه وه. ویناوالو جلسې ته وویل د بلوچستان حکومت دغه صوبې ته د منظور پښتین په ورتګ بندیز لګولی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ دا اقدام له آئین سرغړونه بولي.
د دې ملک د آئین مطابق هر شهري ته آزادانه نقلو حرکت کول اسمبلی کولو اجازت وي.
د سند حکومت وایي د کچې سیمې د غلو پر ضد له پنجاب او بلوچستان صوبو سره شریک عملیات پیلوي. ولسمشر آصف علي زرداری د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمان سره ملاقات کړي. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
دا د آصف زرداری سره ملاقات نه دی، دا د اسټابلیشمنت سره ملاقات دی. او د دې نه دا ظاهریږي چې د مولانا د اسټابلیشمنت هغه دوباره په یو صفحې منې رالل او پی ډي ای خلاف چې کوم اقدامات دي هغې کې هم نوره سختي راپېښه.
امریکا هڅه کوي چې د یرغمالیانو د خوشي کولو په غزه کې د جنګمندۍ لپاره د حماس او اسرائیلو ترمنځ اختلافات کم کړي. یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځای خلکو د امن لپاره یو جلسه وکړه چې پکې له حکومت دروانه نه امنه او هدفي وجلو د مخنیوي غوښتنه وشوه. بلخوا د دې جلسې پر مهال وسلوالو په میرالی کې یو ځای کس په هدفي برید کې وواجه. په دې احتجاجي جلسه کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو او کارکونکو د اوتمنځي جرګې پښتون ژغورنې غورځنګ او نورو تنظیمونو خلکو هم برخه واخیسته. وی ویل چې په وار وار ورسره د امنیت ټینګولو ژمنې وشوې خو تر اوسه عملي نه شوې. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په بیا بیا د امنیت ټینګولو ژمنتیا ښودلې او په وزویلي د وسلوالو پر ضد یې بې توپیره عملیات دوام لري. په دې هکله نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د غلاریون کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشران، کارکنان، اوتمنځای جرګه، پښتون ژغورنې غورځنګ او نورو تنظیمونو خلک شامل ول. خو د پولیس او ځایي خلکو په وینا د غلاریون پر مهال وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې ووژلو، بل یې ژوبل کړ او وسلوال په مخه لاړل. د پولیسو او ځلې انتظامی جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې مخپټي وسلوال د برید پس وتښتېدل. میرالی سلورلاره کې چې زرګونو خلک د امن په نوم جمع ول، ځایي خلک وایي چې وسلوال راغلل. نګزلی شاه نومي کس چې دای د کوسیدون کې وو، درزی وو، د خلکو وړاندې په ډزو ووژلو او بل تر زوی ورته ژوبل کړ. د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ وینا کې وویل چې د غلطه د فوټونو په حساب امنیتي پوستې دي. د شپږو یلسو وزیرستانیانو په سر یو عسكر موجود دی، خو بیا یې هم خلک ونه ژغورل. وسلوال راځي خلک وژني او په مخه ولاړ شي.
سپورٹ چې په دې خاوره په دې وطن باندې امن درې آسان په ترجیحات شه نه دا
وزیرستان من پاسون وروسته لا غ اعلان شوی وو چې د اګست اتمې نه میرعلي هڅوخیل او موسکی سیمو کې وسله والو او فوج ترمنځ نښتې پیل شوې. ځایي خلکو او اتمانځای جرګې بیا دغلته د امن په نوم لاریون وکړ، غونډې یې وکړې. وروسته یې دغلته نغځېدلی ګیس پایپ لاین د احتجاج په توګه پرې کړ او د اګست 15مه باندې ولسی پاسون اعلان وکړ. احتجاج کوونکو وویل چې نن زرګونه خلک بیا د امن په نوم جمع شوي، نور د نام نه یو جنګونو د زغم نه دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې رابطه کار عبدالرحمن وزیر وویل چې د امن لپاره پورمنه مبارزه به دوامداره ساتي. حکومت د امن پاسون په اړه تازه څه نه دی ویلي. البته د ضلع انتظامیه چارواکو د دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د مشرانو سره یې په وار وار خبرې شوې، دوی ته یې ډاډ ورکړې د نام نه زیات ګامونه پورته کیږي او امنیت ته ژمن دي. دوی ویلي چې وسله والو زیات یې هدفي عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ بشر منظور پښتین دغه صوبې ته نه ورپرېږدي. د نوموړي ترڅنګ د غورځنګ په ځنو نورو مشرانو هم بلوچستان ته په ورتګ بندیز دی چې تر نوي ورځو به دوام لري. حکومت ادعا کړې ده چې دا کار یې د عامه نظم او امن ټینګ ساتلو لپاره کړی دی، خو په کوټه کې د پی ټی ایم مشرانو دا بندیز د بشري حقونو سرغړونه، د سوله ییز فعالیت محدودول او د حکومت وارخطایي بللې ده. د کوټې نظم خبريال ایوب ترین پیدا رپورټ را لګلې.
د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتون په بلوچستان کې پر داخلېدو تر نوي ورځو پورې بندیز لګولی دی. په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خبر سوي او خبر پاڼې کې ویل سوي دي چې منظور پښتون د کوټ په ګډون د صوبې و نورو برخو ته تر نوي ورځو پورې تګ راتګ نشي کولی. د اګست په 12مه نیټه په خبر سوي د خبر پاڼې کې زیاته سوي ده چې دا ګام صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت پر دې ګام د پښتون تحفظ مومنټ لخوا سخته خوشنش کاره سوی ده او دوی پر منظور پښتین و بلوچستان ته پر داخلېدو بندیز نه هیواز غندلی دی، بلکې زیاته کړې ده چې د پاکستان اساسي قانون و هر وګړي ته په ملک کې د تګ راتګ او خبرو اجازه ورکوي. په دې ترڅ کې د اګست په 14مه نیټه د مشالینو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي اغا زبیر شاه وویل چې منظور پښتین د اګست 15مې نیټ څخه د بلوچستان د یوې اونۍ دوره اعلان کړې او دوی به هڅه وکړي چې هغه دلته راولي.
منظور پښتون به راتلی کوټې ته له ټولو مشرانو سره به لیدل. دلې په کوټې کې ټول مشران راغوښتي دي، هر علاقه کې قبایلي مشران، سیاسي مشران، سماجي مشران کې ورسره علما کرام دي، مطلب مزدور طبقه د کوټې کې چې کوم پښتانه وو، ټریډ یونین، اساتذه، پروفیسر، هغه ټول طبقاتو ته دعوت ورکول سوی و. په 15 اگست به مشر له دوی سره ویني او دوی ته به د 11 اکتوبر دعوت ورکوي. نو په دې بابت کې ریاست پاکستان د لیټر بیا جاری کړی دی د پابندۍ غه په مشر منظور پښتون باندې، چې مشر منظور پښتون باندې دلته اوسلې دی. ملک د آئین مطابق هر شهري آزادانه نقل او حرکت کول، اسمبلی کول او اجازه وي.
په دې ترڅ کې مکله د حکومت بلوچستان د وین شایدرین سره تماس ونیوي، نو هغه د څه جواب راکولو څخه ډډه وکړه. خود ته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې پر منظور پښتون دغه ډول بندیزونه لګول د حکومت لخوا د اساسي قانون څخه سرغړونه ده. په دې اړه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ اډوکیټ د اګست په 14مه نیټه و مشال ریډیو ته وویل
چې دوی له دغه څخه فائده اخیستلې خو نه شي. البته له دغه څخه د خلکو په ذهنونو کې نیگیټیو اپروچ د سټیټ خلاف، د حکومت خلاف، دا په زیاته په تیزي سره او په ډېره ګرایي سره زما په نظر باندې دا به نور ډیولپ شي او د دې باندې په دې کې پر دې شدت کې به نور اضافه شي کمی به نه شي.
دا ونې وړ ده چې منظور پښتین د بلوچستان د یوې اونۍ پر دوره د اګست په 15 نیټه و کوټې ته رارسېدونکی و، چېرې چې به نوموړي په کوټه، چمن، کل عبدالله، پشین، کل سیف الله، ژوب او لورلای کې د بېلابېلو سیاسي جماعتونو د مشرانو، ادیبانو او لیکوالانو سره نه یوازې لیدل، بلکې هغو ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د اکتوبر په 11 نیټه د خیبر پښتونخوا په خیبر ایجنسی کې کېدونکي پښتون قومي عدالت یا جرګه کې د ګډون بلنه ورکول و. د دې څخه له مخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په پاکستان کې د بېلابېلو سیاسي جماعتونو د مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده او تیره اونۍ یې په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام د مرکزي امیر مولانا فضل الرحمان سره نه یوازې لیدلی و، بلکې هغه ته د 11 اکتوبر په پښتون قومي عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې وه. د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم په وار وار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو لکه منظور پښتین، علي وزیر او ځینې نور و بلوچستان ته په راداخلېدو باندې دغه ډول بندیزونه لګېدلي دي او تیر کال په دسمبر کې پولیسو منظور پښتین د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه وخت نیولی و کله چې نوموړی د بلوڅ اکجهتي کمیټې تر سوري لاندې په تربت کې په روان احتجاجي پرلت کې د برخې اخیستلو لپاره د چمن څخه د تربت په لور روان شوی و.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د بلوچستان په لسبیلاو د پنجاب په پینډۍ کې د سولیو گاډو د ټرافیکی پیښو په دوا جدا جدا پیښو کې 2 کسان وژل شوي خو او شاو 15 جوړل دي. چارواکو ویلي چې ایران ته تللی زیارت کوونکي له دغه هیواد بیرته پنجاب ته په لاره و چې بس یې په مکران کوسټل های وی د پیښې ښکار شو. بل پلو د پینډۍ په کهوټا سیمه کې یو بس کاندې ته لوېدلې چې پکې 40 کسان مړه شوي دي. په دې دواړو پیښو د ایوب ترین دا رپورټ اورو.
د بلوچستان په لسپیله کې د چارواکو په خبره د اګست په 15 نیټه د بزیل لک په سیمه کې د ګوادر څخه د کراچي په لور روان سوارلي وړونکی بس اوښتی او په کنده کې لسوې دي چې له امله د ډیپټي کمشنر لسپیله په خبره لس کا سامړه او 15 نور زخمیان شوي دي. د خبره د لسپیله ډیپټي کمشنری میرمن همیرا بلوچ له لوري ته یادې پیښې وروسته په خبر سوي یو بیان کې سوې ده او ویلي دي چې یاد بس د ګوادر د لارې د ایران څخه را وان وو او د کراچي د لارې و پنجاب ته تلونکی وو، ځکه چې په بس کې زیاتره هغه سوارلیان سپاره وو څوک چې په دې وروستیو کې ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. د پیښې سمدستي وروسته مرسته کوونکي د پیښې و ځای ته رسېدلي او د هغه ځای څخه مړي او زخمیان یې راایستلي، بلکې دوی و سیول هسپتال اوتل هب او کراچي ته انتقال کړي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وضعیت سمه نه ده ښودلې. په لسبیله کې د ایدي خیریه موسسه شر ډاکټر اکیم په خبره چې د لومړی پلټن شدا سی بریشي لکه چې یاد بس د تیزوال لامل اوشتي او بیا وکندې تل مدلې وی. په لسپیله کې د چارواکو په خبره چې په پیښه کې د زیاترو مړو او زخمیانو تړاو د پنجاب صوبې د ملتان، لاهور او ګجرانواله سره دی، څوک چې په ایران کې د زیارتو کولو وروسته بیرته وخپل کورو ته را روان وو. د افغانستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی پر کوسل های وی یا لوی سړک د زایرینو یا زیارت کوونکو وبسته پر دې پیښه خوشنش کاره کړي او ویلي دي چې د بلوچستان حکومت به د زخمیانو هر ډول علاج کوي. د نوموړي لوري په کوټه کې په خبر سوي یو بیان کې د غمجنو کورنۍ سره نه یوازې خواخوږي ښکاره شوې ده، بلکې زیاته کړې ده چې د زخمیانو په علاج کې به صوبایي حکومت هیڅ ډول کمی نه کوي. د یادونې وړ ده چې څلور ورځې وړاندې د ایران په یزد ښار کې د پاکستاني زیارت کوونکو یو بل بس اوښتی و چې له امله 15 کسان مړه، څوک چې د پاکستان د سند صوبې د لړکانې اوسېدونکي وو. د ایراني چارواکو په خبره چې په یاده پیښه کې هم د تیز رفتاری یا چټکوالي له امله د زایرینو یا زیارت کوونکو بس اوښتی وو. بل پلو ته په پنجاب کې د چارواکو په خبره د اګست په 15 نیټه د کوټه څخه یو سوارلی بس د راولپنډۍ پر لور روان وو چې په لار کې د پنه پل په سیمه کې ویوې کندې ته لوېدلی دی. په دې پیښې کې د وروستۍ اطلاع پورې 2 کسان مړه او ځینې نور زخمیان شوي دي، څوک چې سم سم د لاسه د غذای څخه راستلی او د کوهټا وزای روغتون ته د علاج په خاطر انتقال کړی دی. وروسته له پیښې چارواکو پلټنه پیل کړې ده، خو تر اوسه د پیښې حالت نه دی څرګند کړی او زیاته کړې ده چې په یاد بس کې زیاتره سوارلیان د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر اوسیدونکي دي. پر دې پیښه د پنجاب اعلی وزیرې میرمن مریم نواز خواشنی څرګنده کړې او په پیښه کې د مړو د کورنۍ سره یووالی ښکاره کړی دی.
دا مشال رادیو ده.
د سند حکومت وایي د کچې سیمې د غلو پر ضد له پنجاب او بلوچستان صوبو سره شریک عملیات کوي. حکومت هغو وسلوالو ته د کچې غله وایي چې د سند، پنجاب او بلوچستان صوبو ترمنځ سیمو کې فعال دي. پولیس تور پورې کوي چې دا وسلوال د خلکو په وژنو، تختونو او غلاګانو کې ښکیل دي. تر دې مخکې هم پنجاب او سند په شریکه د کچې د غلو پر ضد عملیات کړي، خو هغوی لا اوس هم هلته فعال دي. څېړونکي وایي چې د عملیاتو د ناکامۍ یوه لویه وجه د غلو او په حکومت کې د واک لرونکو کسانو ترمنځ ملګرتیا ده. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان رپورت کې اورو.
د سن حکومت ویاندې سادیه جاوید د اګست په 24مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، حکومت یې په کچه سیمه کې د لویو او ګډو عملیاتو وړاندې ځکه کړی دی چې د کچې زیاتره سیمه اوس نو گو ایریا یا چې خلک ورته نشي تللی ګڼل کیږي. نوموړي په وینا چې اوس په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي، خو په ګډه عملیات چې وشي نو سیمه به د غلو نه پاک کړل شي. دا وایي د غلو پر ضد عملیات په ګډه پکار دي. د غلو پر ضد چې کله په سند کې عملیات وشي نو دوی بلوچستان ته وتښتي، او چې کله هلته عملیات پیل شي نو دوی پنجاب سیمو ته لاړ شي. درې واړه صوبو له پکار دي چې د دې ډاکوانو پر ضد عملیات وکړي، او د وسلوالو او ډاکوانو هیڅ پوله نه وي.
کریمینلز کی کوئی باونډری نہیں ہوتی.
سادیہ جاوید په وینا چې په دې لړ کې د سن حکومت د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزیر محسن نقوی سره هم خبرې شوې دي، او د کچې د غلو پر ضد د لویو او ګډو عملیاتو باندې ورسره سلا شوې دي. نوموړي په وینا چې ډیر زر بعد د کچې د غلو پر ضد د سن، پنجاب او بلوچستان لخوا په ګډه لوی عملیات پیل شي، خو هغه دا ونه ویل چې دا عملیات په کله پیل کیږي، عملیات په څه ډول وي، او یوازې پولیس رینجرز واکونه به پکې برخه اخلي او که فوز به پکې هم وي. دا په داسې حال کې چې د اګست په 28مه په صادق آباد کې د کچې د غلو په یو برید کې د پنجاب پولیسو 12 عسکر وجلې شوي او 10 نور ټپیان شوي دي، او 4 پولیس عسکر غلو تختولې دي. په عین وخت کې د پنجاب حکومت بیا د 6 ډاکوانو نمونه عکسونه په رسنیو خپاره کړي دي، او د هر ډاکو د سر قیمت بیا 1 کروڑ روپۍ اعلان کړي دي، او بیا د ځنې ډاکوانو 50 لک روپۍ اعلان کړي دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2023 کال په اپریل میاشت کې هم د کچې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلان کړی وو، او هغه مهال د سن او پنجاب حکومتي وزیرانو بیا بیا ویلي وو چې د غلو پر ضد ګډ عملیاتو کې د پولیسو سره رینجرز واکونه هم برخه اخلي. په تیرو وختونو کې هم څو ځله حکومتونو په کچه سیمه کې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلانونه کړي، خو تر اوسه سیمه لا د غلو نه پاکه شوې نه ده، او وخت په وخت پکې د پیسو لپاره د خلکو د تښتونې پیښې مخې ته راځي. د کچې غلو پر ضد حکومتي عملیات ولې نه کامیابیږي؟ په حیدرآباد کې خبریال میرزا خان وایي،
دا ډاکوګان دا علاقے د کشمیر والا پنجاب ته ولاړ شي، د شکارپور والا بلوچستان ته خپل پوزیشن چینج کړي، چې سکریم اپریشن وسی او د رینجر او پولیسو حادثه چې واپس ولاړ شي، نو ډاکوګان بیرته خپل پوزیشن ته واپس راشي کشمیر ته یا شکارپور ته، په دې علاقے کې خپل کاروای نه کوي. او دومره خبره دا ده چې په دې علاقے کې سرداری نظام دی، سرداران چې کوم دی هغه ډاکوګانو پرورش هم کوي، سپورټ هم کوي، چې دوی په پولیس او په سرداران کې د ډاکوګانو نیټورک ختم شي، نو هله به د ډاکوګانو ختمه په دې علاقه کې کاږي او ممکن ده.
وهان وایي چې د کچې په سیمه کې د هرې لوی پیښې وروسته د حکومت له لوري هم دا ډول د عملیاتو اعلانونه کیږي، او دا عملیات څو ورځې روان هم وي خو بیا ودرول شي، او هم دغه وجه ده چې د اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې بدامنی لا روانه ده. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د کچې سیمه په لسګونو سره مربع کیلومترو برخه ده، خو که غلو ته د لویو وسلو لکه راکټ لانچرو او نورو وسلو سپلای وتړلی شي نو سیمه به پاکه شي.
ډاکوان چې دي دوی علاقه باندې دي، په علاقې کې ووټ بینک دي، په هغه کې بیا سیاسي شخصیت راځي، په هغه کې بیا استخباراتي چې کومې ادارې دي د هغوی په دغه کې سټیک دي، چې کومې ادارې دي د هغې چې کوم خلک په دې کې سینمال دي، ځکه چې موږ ګورو چې په سند کې که تاسو کتلي نو سبو د مخکې د پولیسو پروټوکول کې او د سیاسي شخصیت پروټوکول په هغه کې اصلاح را روانه ډېر پولیس تعداد، نو چې دغه مخنیوی نه شي نو یقینا د دې شریک چې کوم عملیات دې به د وخت پر دې پدې به ډېر لوی فائدہ نه وي.
د کچي غلو پښتانه ترانسپورټران او پسمه کې هغه هندوان چې کاروبار کوي او نور خلک وخت په وخت د پیسو لپاره تختولې دي او بیا د پیسو په بدل را خوشی شوی کسان هم په خپل خبرو کې دا وکړي چې د کچي غلو ته د پولیسو سره د نورو زرورو خلکو مرستي حاصل دي. خو د سن پولیسو او حکومت تل دا تورونه رد کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د پاکستان په اتحادی حکومت کې شامل د پیپلز ګوند شریک چیئرمین او لسمشر آصف علي زرداری د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمان سره ملاقات کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمان له تیرو دریو میاشتو راهیسې د خپل ګوند هغو جلسو ته دوام ورکړی چې د مسلم لیگ او پیپلز پارټۍ په شریک حکومت پکې سختې نیوکې کوي. مولانا فضل الرحمان د حکومت مخالف بل ګوند تحریک انصاف له مشرانو سره هم لیدل کتل زیات کړی دي. د زرداری او مولانا د ملاقات څه مقصد کېدل شي او په سیاسي حالاتو به یې څه ممکنه اثرات وي؟ دا به د راشد خټک په ریپورت کې واورو.
په 23 اگست د ملک صدر او د پیپل پارټۍ شریک چیئرمین آصف علي زرداری د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کور ته ورغی او د هغه سره ولیدل. د صدر د دفتر لخوا په جاری شوی مختصر بیان کې فقط دومره وویل شول چې دواړو د ملک په موجوده سیاسي حالاتو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رادیو ته وویل چې په موجوده وخت کې د صدر زرداری او مولانا فضل الرحمن لیدل ډېر مهم دي، ځکه چې حکومت په آئین کې د عدلیې په حواله بدلون راوست
غواړي. حکومت کو آئینی ترمیم کرنی،
حکومت په آئین کې ترمیم کول غواړي او د دې لپاره د مولانا فضل الرحمن مرسته ته ضرورت لري. حکومت په بدل کې مولانا ته څه خاص ورکول هم نشي. وفاقي وزارتونه ورکول شي خو مولانا په پارلیمان کې ډېر کم څوکۍ لري. د آصف زرداری ګوند پیپل پارټي په بلوچستان کې حکومت کوي، هلته د مولانا کسان ځایول شي. دا د آئینی ترمیم لپاره د هڅو پیل دی.
یہی مطلب سمجھ آتا ہے.
صدر زرداری په 26 اگست قومي اسمبلی او په 28 اگست سینټ غونډې هم راغوښتي دي او ځینې تجزیه‌نگاران وایي چې په دې غونډو کې به سپریم کورټ د ججانو په اړه په آئین کې بدلون کیږي. خو د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت دغه اوازې رد کړې او په زغرده یې وویل چې د پارلیمان غونډې د ورځو د پوره کولو لپاره راغوښتل شوي دي. هغه وویل چې حکومت دستي په آئین کې د بدلون هیڅ اراده نه لري، ځکه چې د دې لپاره په کار رای هم نه لري او بل آئینی ترمیم پارلیماني کمیټې ته هم لا نه دی وړاندې شوی، نو پارلیمان ته به څنګه وړاندې شي؟ په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د آصف زرداری او مولانا فضل الرحمان د ملاقات په هکله مشال رادیو ته وویل چې دا د حکومت مخالف کون تحریک انصاف یوازې کولو حسد ده.
کاری داسې چې مولانا چګم دی هغه یو څو میاشتې خو هغه عوامي سیاست وکړ، لیکن هغه آخر کار هغه یو جوزل دی چګم دی خپل هغه روایتي سیاست دی چګم هغه پولیټیکل سټایل دی هغه طرف ته واپس راغی او مولانا فضل الرحمان هغه هم چګم زرداری سره ملاقات دی. نو دا چکم دے دا د آصف زرداری سره ملاقات نه دی، دا د اسټابلیشمنت سره ملاقات دی او د دې نه دا ظاهریږي چې د مولانا د اسټابلیشمنت هغه دوباره په یو صفحه منی رالل او پی ٹی آئی خلاف چکم اقدامات ہی آگے کے منور سختی رات دیش.
دا صدر آصف زرداری اور دا مولانا فضل الرحمان دلی دون یو ورځ وړاندې دا حکومت بل مخالف گن تحریک انصاف یو پلاوی هم دا مولانا فضل الرحمان سره لیدلی وو او په پارلیمان کې دا یو بل سره په مرسته کولو او د دوی په وینا دا حکومت د متنازع قانون سازی په مخالفت کولو راضی شوی وو. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل د آئینی ترمیم نه علاوه هم د آصف زرداری او مولانا فضل الرحمان ملاقات ډیر اړخونه لري.
بے مقصد ملاقات نو دام کی کنا چې ټیکنوکریټ یو حکومت راشي کړي په یو دو میاشتو بعد دا حکومت وایند اپ شي، بل حکومت راشي، بل سیټ اپ راشي، نو د دې دواړو سیاستدانانو یو ځای کېدل د څه مقصد نه خالی نه ده.
په 3 اگست په ډر اسماعیل خان کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال مولانا فضل الرحمن ویلو چې د خغه ګوند به د حکومت د مخالفو ګوندونو ائتلاف برخه نه جوړیږي او د حکومت خلاف به یوازې تحریک چلوي. د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف د تیر حکومت خلاف جوړ شوی اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ مشري هم مولانا فضل الرحمن کوله او ګوند یې د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د عمران خان د حکومت ختمیدونه پس د شهباز شریف د حکومت برخه و. خو د 8 فروری د انتخاباتو نه پس له خپلو اتحادیانو بیل شو او د اپوزیشن په څوکیو کېناست. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې د امن لپاره د جلسې پر مهال یو وار بیا له حکومته غوښتنه وشوه چې امنیت ټینګ کړي. په دې جلسه کې د منځو جرګې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګډون کړی و. که څه هم چارواکو د امن پاسون د ګډونوالو د تازه غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د جلسې پر مهال هلته ناپیژندلو وسلوالو یو ځای تن هم وجلی. د بلوچستان حکومت صوبې ته پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او ځینو نورو مشرانو په ورتګ بندیز لګولی چې دغه غورځنګ په سختو ټکو غندلی. غورځنګ وایي چې د حکومت بندیز غیر قانوني او د بشري حقونو د فعالانو د امن د هڅو د مخنیوي کوشش دی. د بلوچستان کورنیو چارو وزارت د اګست په 2 او 3 په دوو بیلابیلو نوټیفیکیشنونو کې د تور په لګولو سره د ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی چې منظور پښتین او ملګري یې امن ګډوډوي، نو په کار ده چې دغه صوبې ته د داخلېدلو منع کړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د طالبانو حکومت لخوا د یو قانون په عملي کولو اندېښنه ښودلې. یوناما نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې روانه اونۍ د طالبانو چارواکو امر بالمعروف و نهي عن المنکر قانون منظور کړ چې په افغان وګړو د پام وړ محدودیتونه لګوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور کړي د امر بالمعروف و نهي عن المنکر قانون په اړه راغلي چې د ښځو په غږ بندیز دی او حتی باید د قرآن کریم تلاوت هم په لوړ آواز ونکړي. او په یوکرین کې ځای چارواکو نن ویلي چې په خارکیف سیمه کې بیګا د روس په بزایلی او ډرون بریدونو کې لږ تر لږه 9 تنه زخمیان شوي دي. بلخوا روس چارواکو هم ویلي دي چې په بلګراد سیمه کې د یوکرین په برید کې 15 روسي وګړي وژل شوي دي. د مشال ریډیو د دې ساعت د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورځو نړیوالو رپورټونو ته. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلافات کم کړي او په دې توګه په غزا کې اوربند او د يرغملو کسانو خلاصون ممکن شي. رویټرز خبري ایجنسی د سوچ سرچینو په حواله ویلي چې په غزا کې د اسرائیل د راتلونکي پوځي حضور او د اسرائیل زندانونو څخه د فلسطینی بندیانو د خلاصون موضوع هغه دوه مهمې مسلې دي چې په دوحه کې یوې موافقې ته د رسیدو مخه نیسي. په دې هکله تفصیل د اسمت ساروان رپورت کې ورو.
د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګي په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوي او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزې تر 15 ډیر اوسیدونکو وشل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخي چې د یکشنبه په ورځ پر خپل وی پانه خبر کړي، شپږ ویش کلن دانیل پیچ نیوک، در ویش کلن نیتای میتودی او 15 کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګ کې په جګړه کې ووشل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شوي او یو بل یې په ډزو وژل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوځ په مرکزی غزه کې په ځانګړې توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 338 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د شنبې په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور لمخي د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یو لسغړي په خان یونس کې پر یو کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 3 جسدونه دې مرکز ته ورول شوي دي. د اقصا شهیدانو روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرایلو په یوه جلا برید کې درې کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبې په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوري غړي محمود مرداوی اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته وویل چې د غډله بده یک شنبه په خبرو کې برخه وانه خلی، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې افسازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
په خیبر پختونخوا کې د اور لګېدو پیښې زیاتې شوې چې پکې ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتې دي. چارواکي وایي په کار ده چې ولس په دې پوهه کړل شي چې څنګه به په مؤثره توګه د اور لګېدو پیښې مخنیوی کوي. دا چې د اور لګېدو وجوهات څه دي، حکومت یې له قربانیانو سره څه مرستې کوي او خلک یې په مخنیوي کې څنګه خپل کردار لوبولی شي، د دې پوښتنو د جواب لپاره د مجید بابر رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندویه چارو اداره ریسکیو یو یو دو دوایي چې په هغه صوبه کې ورستربلی د اور لګېدو پیښو کې اضافه کیږي. د اگست په څلېرویشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو یو دو دوه صوبایي ویان بلال فیضی وویل
که تاسو وګورئ تیر کال چې دی نو تقریبا 3700 نه زیات چې دی نو اور لګېدو واقعاتو پر پوره خیبر پښتونخوا کې که اوسنی مونږ ته د 1 جنوري نه اوسه پورې وګورو د اګست میاشت پورې نو تش په پېښور کې سکم 300 د اور لګېدو واقعات رونما شوی دي او دا واقعات اغه دي چې اغه کې خلک هم پکې جام بحق شوی دي، زخمیان هم پکې شته او دې کې غټ غټ اورونه هم دي لکه صدر کې چې اور لګېدل نو دا ډېر غټ پیمانه باندې او په یخنیانو کې جدي نو اغه ګیس سلندر ګیس لیکیج وغیرہ د لاسه زیات تر حادثات کیږي. گرمیانو کی گرمیانو کی الیکٹرک شاک سے دینو اغا ډیر زیات وجہ اور لگے دو متمخا مخرازی.
د ریسکیو یو یو دو دو ادارې د اور وجنی د سانګ مشر ماز احمد خان وایي چې د دې اورونو لگے دو په پیخو کې زانی او مالی زیانونه هله کمې دی شي چې په خارونو او کلیو کې د اور وجنی لپاره د اوبو ځانګړي زایونه جوړ شي.
اویرنس داسې ډیر نشته دی، کم چې ویل ایجوکیټډ دی هی خو متلارم را کی کنا یو سایت شي بریکو وخی خو زیادتره مطلب دا رشکی شولی ټکسیان شولی یا موټر سایکل بایک شو دی دی مونږ مخ کی رستو کیږي. دا مسله دا زیادتره بلډینګز چې کوم دا اول سټراکچر کیږي نو دی کی بی سی دا فایر فایټینګ حوالے سره یا داسي اکوپمنټس حوالے سره دی کی ان کمپلیټ دی خار کی چې دن نه کوم څنګه لاري دی نو دغلته لکه مشکلات دی دی دغلته مطلب هایډرنټ پکار وی هغه چونکی نشته دی ہائیڈرنٹ داسی چل پنا غینا فائر فائٹنگ ہم کی گی او مطلب دا کم چیزم گا فائر ٹرک دے آغا تی فل کی گی مکنا پھر فلنگ پارا مونگ دا بیا سٹیشن پر اپنل نوی کنا بس امال تنا نیز دے بس فلنگ ہمو کو.
دا ماس پا خبرہ پا صوبہ کی دا ودانو پا ڈانچا کی دا بیڈنیو حالات پر وقت دا جغورن ادارو لپارا دا لاسرسائی سے انتظام ہم نشتا اولس ہم پا دے لڑکی بیغوری کوی چلو جی زیانونا زیاد شی. دا چې د اور لګېدو د پیښو آیا سپلټنې کیږي او د دغو پیښو وجوهات او ذمہوار په ګوته کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پیښور اډیشنل ډیپټی کمشنر سانیا ساپای وایي چې د اور لګېدنې د پیښو سرسری پلټنې خو کیږي خو په ډیره دقیقه توګه یې نه سپلټنې کیږي او نه یې ذمہواري پر چا چول کیږي. او زیاتوی
دا دوه کټګریز دي کم نون نېچرل انسیډنس کېږي دي د دې دوه مونږ رپورټینګ کو سر د دوه رپورټینګ زمونږ سره چې کم ایز ان ایئرز اون ګراوند دي هغه د زمونږ ریونیو سټاف پر ریونیو سټاف کې هم چې کم اون فوټ سولجر دي سر زمونږ هغه پټواري دي زمونږ پټواري هل تلار شي هل تا ډیمیج اسسمنټ د خپل لحاظ سره وکي هغه کې څه ټیکنیکل خبره نه دونه مالیت سامان اس پر اونر اف د شاپ دونه کور کې دا سامان وو دونه کمرې در وغورځېدلې د هغوی تقریبا مالیت دونه جوړ دا رپورټ مونږ له راشي سر مونږ یې ولیږو بره حکومت.
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې صوبایي ویاند انور شهزاد نمو وپوښتل چې آیا د دوی اداره د اور لګېدنې په پیښو کې د شوي ځاني او مالي زیانونو تاوان ورکوي او کنه. نوموړی وایي
د ډیزاستر په وجه په قدرتي افتونو په وجه باندې شارټ سرکټ کیږي، نو شارټ سرکټ په وجه باندې که اور ولګېږي نو د هغې کمپنسیشن چې کوم دی هغه پی ڈی ایم ای کوي. خو چې کله مین میډ ډیزاستر شي یا په خپل په څه وجه باندې اور لګي یا گیس سلینڈر چې کوم دی پلاس کې دوسر اور لګي نو د دې کمپنسیشن چې کوم دی پی ڈی ایم ای نه کوي. د پرایویټ هغه چې کوم دی بیا که دکانونه وي نو د دې پراپرټي پرایویټ پراپرټي چې کوم دی نه کوي، ری اسسمنټ نه کوي. نور اداري چې کوم دی هغه بیا د دې کمپنسیشن کوي او د دې لپاره چې کوم گورنمنٹ چې کوم دی صرف پی ڈی ایم ای ته چې کوم منډیټ ورکړی دی هغه نیچرل ډیزاسٹر دی.
د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه اداره وایي چې تیر کال د هغې صوبې په سرخار پیښور کې د اور لګېدو شپږ سوه شپږ اتیا، په مردان کې درې سوه یو دېرش او په سوابۍ کې دوه سوه او دوه پیښې شوې وې. د دې نه علاوه د صوبې په څلور دېرش واړو ضلعو کې د اور لګېدنې پیښې مخې ته راغلې وې.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د تیر کال په نسبت دا کال ګرمي زیاته ده. ملګری ملتونه وایي د دې بدلون وجه په نړیواله کچه تودوخه یا ګلوبل وارمنګ ده. ډاکټران وایي دا تودوخه په ښځو بد اغیز کوي او په ځانګړې توګه حامله ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کېدلی شي. ډاکټرانو ښځو ته د سم خوراک او ښه چاپیریال درلودو لارښوونه کړې ده. په دې اړه د خالد نیاز ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا پبلک هیلت اسوسییشن صدر ډاکټر سایما عابد په دې اړه مشال ریډیو ته وی د موسمیاتی بدلون له وجې د ښځو صحت باندې هم بد اغیز پریوزی. دا وایي د موسمیاتی بدلون د وجې امیدواری ښځې زیاتی متاثره کیږي او دې له وجې د ماشومانو د وخت نه مخکې پیدا کېدو امکان هم سیوا شي.
دې سره چې کوم یو دی پری میچور ماشومان هم پیدا کېدای شي، لکه جولای کې ایچ ایم سی کې یو رپورټ په مطابق 44 ماشومان چې دی پری میچور شوي دي. نو دا پری میچورټی چې کوم یو دی د کلائمیټ چینج په وجه هم ریسرچرز ویلې دي چې یو کاز کېدای شي.
د قبایلی ضلع ممندو معروف ظاهر د موسمیاتی بدلون په اړه خزو ته پوهاوی ورکوي. وای امیدوارو خزو ته د مناسبه خوراک ضرورت وی. ولی موسمیاتی بدلون د وجی خزو ته مناسبه خوراک نه ملاویږي چې له وجی د دوی صحت متاثر کیږي.
یعنی د تهیټ سٹروک ډیر اسانی سره کیدی شي، د ګرمۍ نه داغي دی سٹمک اپسټ شي، د سې سمسلې ورتراشي. کم ماشوم چې اغي دی د خوراکم صحیح نه ملاویږي او داغي دی تم کم داغي دی اکسیجن لیول دی هغه ټیک طریقې سره نه ملاویږي. نو د سې خزو ته پکار ده نه چې اغي دي سم خوراک واخلي، د ګرمۍ مناسبت سره د ګرمۍ خوراک اغي دي ټیک اخلي چې د اغي دي بدن یخي.
طبي پوهان وايي امیدوارو خزولا ځان او ماشوم د موسمیاتی بدلون اثراتو نه بچ کولو لپاره پکار دي د اوبو استعمال زیات کړي، نور کې ګرځېدو او کار کولو نه ډډه وکړي او د مناسبه خوراک استعمال وکړي. ډاکټر عادل ظریف وايي موسمیاتی بدلون د وجې ګرمۍ کې زیاتوالی راغلی دی، د کومې چې د خلکو بدن باندې بد اثرات پریوزي، خو خاص توګه باندې د لوجي امیدواری خزي زیات متاثر کیږي.
زنانه حامله خزي وي او ګیره کې ماشوم فلاغي ترموسټیټ خراب شي نو یو وایي ته د مرګ ډیر چانسز دي چې یا د هایپرټنشن سره یا سټروک سره دا چې کم یو دم هغه باندې غرا شي سټروک هغه سره د سخت ګرمۍ د مدافعت نه وي او بدن کمزور وي نو بمړي شي یا بغي ته ډیر سویر هایپرټنشن وشي. دومره هایپرټنشن به وشي چې ماشوم هم دغه کې خراب شي، دغه باندې یو بده بیمارو چانسز سیوای چې پیدا کیږي او یا بغي ته شوګر هم سیوا کیږي بدن کې ایس ایم د ماشومان پیدایش په وخت د خزګو شوګر سیوا شي.
د موسمیاتی بدلون لپاره د پاکستان قومي اسمبلی قائمه کمیټه د اگست په شلمه دا خبره په ډاګه کړې ده چې موسمیاتی بدلون د وجې د دې هیواد 30% آبادی د خوراک د کمی مسلې سره مخ تا. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سر پمشال راڈیوی مجلہ کے.
د پاکستان حکومت د یوټیلیټی سٹورونو د بندولو فیصله کړې ده. په دې لوی سرکاري دکانونو کې خوراکي توکي په رعایتي نرخونو خرڅېدل. حکومت وایي بجټ ورسره کم دی نو ځکه دا هټۍ نورې نشي چلولې. خو د یوټیلیټی سٹورونو بې روزګاره کېدونکو کارکوونکو احتجاجونه پیل کړي دي. دوی وایي حکومت دې د دې دکانونو بندولو پر ځای خپل لګښتونه کم کړي. عظمت علي شاه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان وفاقي حکومت د مالی ستونزو له وجې د یوټیلیټی سٹور یا د خوراکي شیانو سرکاري سٹور د بندولو فیصله کړې. د پریکړې پر ضد د عمل په بیلابیلو خارونو کې د یوټیلیټی سٹورز کارکونکو احتجاجونه پیل کړي. پېښور کې د یوټیلیټی سٹورز د کارکونکو اتحادی مشر مبارک شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اگست په 26مه به د ملک ټول ملازمین د حکومت د دې فیصلې پر ضد د اسلام آباد په ڈی چوک کې پرلت پیلوي.
دوی غواړي کې لکه نورو کې امپلایز کم دي. زمونږ دې کې کم دي ډایریکټلی 14,000 دي او ان ډایریکټ کم دي تاسو تقریبا 60,000 پورې سازي دي امپلایز. مونږ هغه یو چې لکه دا په لاس کې روان دي دا نقصان کوي. اگر چې مونږ گورنمنت ته سالانه تقریبا 24-25,000 پورې کم دي مونږ ټیکس ورکو او مونږ چې کم دي خپل کمو خپل کاو والا معاملې دا گورنمنت مونږ ته تنخواه او یا د خرچې په مت کې یو روپیا چې کم دي نه راکوي. نو مونږ په دغه باندې احتجاج چې بھائی زمونږ اداره په پراپرټ کې راته مونږ ته مطلب دار په خزانه باندې مونږ بوج نه یو. نو ته زمونږ د 14,000 ډایریک او 60,000 ان ډایریک خلکو رزق چې کم دي ولې ختمې.
د یوټیلیټی سٹور کارپوریشن د انتظامی په وینا چې په سٹورونو کې 9,500 کارکونکي پاخه او 8,000 زیات په کنټریکټ یا په دیاړې کار کوي. د انتظامی په وینا چې په سٹورونو کې چې کوم خوراکي شیان پراته دي حکومت پرې 50 ارب روپے سبسیډي ورکوله. د کومې له وجې چې به خوراکي شیان د بهر مارکیټ نه 25% ارزان ملاوېده کوم چې اوس ختم کړي شوی دي. او دوی ته په دوه اونو کې د سٹورونو تړلو امر کړی. په مردان کې د یوټیلیټی سٹور یو کارکونکي هارون خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی له کلونو په یوټیلیټی سٹورز کې کار کوي او که حکومت یې اوس له نوکرو فارغ کړي نو د زیات عمر له وجې نشي کولی چې بل ځای نوکری وکړي.
محکمې د ختمېدو خو یې سپا وینا کړې پای کې لیکل کړي دي. خو د هغې د ملازمینو د روان وخت کې د هغوی د مستقبل باره کې یا دې کسانو 17-18 سال چا تیر کړی چا 20 سال تیر کړي چا 25 سال تیر کړي دي. دا څوک داسې دي زیات تر خلک پکې ورېج دي کنه. لکه ته اوس زه چې کومه خبره کوم نو زما خپل عمر 38 سال دی. ما ډبل ماسټر کړی دی کمپیوٹر ڈگری سره دي مختلف نور سیزونه مې کړې دي. نو په 38 ایج کې چې زه اپلای غانې کوم یا 45 کې نو زه خو ورې چوم دې محکمې زما دومره ټایم خراب کو. د ایڈجسٹمنٹ باره کې یا د دې باره کې د گورنمنٹ سره کلیئر کٹ یا داسې وینا یا مونږ ته داسې لیټر وغیرہ نه دي شوی.
دا په داسې حال چې په ملک کې د ګرانې شرحه 19% ده. د پاکستان د شماریاتو ادارې اگست په 21مه جاری کړې خپل شمیرو کې ویلي چې 13 اونۍ په ملک کې 21 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیواوالی راغلی. د پېښور اوسیدونکو افتخار دی مشال ریډیو ته وویل چې د یوټیلیټی سٹورز بندېدو سره به د نور مارکیټ نه په ګرانه بیا خوراکي شیان اغستو باندې مجبور شي.
هوی چې غریبی موږ ختمو خو غریبی خو نه ختمې دي غریبانان ختمې لګي. د سٹورونو جوړ شوی څه د پاره همدا هم د دې د پاره جوړ شوی چې غریب سړی وزي او دلته به 2 روپے 3 روپے هغه ته سودا ارزانه ملایويږي او اویلیبل به ارشه به ملایوی ورته نو د سر بچدي د ټول غریبانان چې دي د دې بدر بدحد شي.
د پاکستان حکومت وایي چې په ملک کې 28 ادارې د مالی ستونزو او د ضرورت نه د زیاتو کارکونکو لوجي بندوي. په ډونبه مرحله کې به یوټیلټی سٹورز کارپوریشن، نېشنل فرټیلایزر کارپوریشن، پاکستان انجینیرنګ کمپنی، سٹیټ او سندھ انجینیرنګ کمپنی به پرایویټ ادارو ته حواله کوي. د اگست 14 د پاکستان وزیر اعظم میا شاباز شریف ته یوټیلټی سٹورز کارپوریشن به شمول 28 محکمو ته امر کړی چې په دوه اونو کې د سفارشات متعلقه ادارو ته جمع کړي او د هغې کارکوونکي دي نورو ادارو ته وسپاري. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا منځنۍ اورګزو ځای خلک او زده کوونکي وایي د ځوانانو لپاره یې په سیمه کې د لسم ټولګي نه پورته د زده کړو سهولتونه نشته دي. په منځنۍ اورګزو شیخانو سیمه کې ډیګري کالج یو ودانی جوړه شوې ده، خو لا تر اوسه پکې عمله نه ده ګمارل شوې. بلخوا د صوبایي اسمبلی غړي محمد اورنګزیب یو وار بیا مشال ریډیو ته ویلي روانې منصوبې به ډېرې زر سر ته ورسول شي، خو نوموړي دا ونه ویل چې په یاد کالج کې د زده کړو عمل تر اوسه ولې نه دی پیل شوی. د ممتاز بنگش په ریپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورګزو ځایي خلک وایي سیمې کې د لسم ټولګي نه پس تعلیمي اسانتیاوې نه لري چې له امله یې د سیمې ځوانانو مستقبل له خطر سره مخامخ دی. د یادې ضلع شیخانو سیمه کې د هلکانو ډیګري کالج شپږ کاله وړاندې جوړ شوی، خو لا تر اوسه په کې زده کړې نه دي پیل شوي. یو زده کوونکی شکر الله مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې د لوړو زده کړو اسانتیاوې نه لري، نو مجبوره شوي زده کړو لپاره نورو سیمو ته لاړ شي.
زه کرایه لګوم کنه او هلته هاسټل والا فیسونه دا کوم، نو غریب سړي لپاره ډیر آباد دی کنه، څنګه خو خپل رزق نشي دا کوي، نو غي بچی څه میټرک پاس کی نو غا سبب یو کوز نشي تلک.
یو بل زده کوونکی محمد اقبال مشال ریډیو ته ویلي د کور اقتصادي وضعیت یې دومره ښه نه دی چې زده کړو لپاره بل ښار ته لاړ شي، ځکه حکومت دی باید زر تر زره په یاد کالج کې زده کړې پیل کړي چې د سیمې ځوانان د لوړو زده کړو سره پرمختګ وکړي.
خاص کار غریبانو ته ډیر تکلیف دی، څنګه د کوزه کوار کې د سټلو هرڅه او د کلسونو هرڅه انشي برداشت کوله، او دې کې مودا دا کالج جوړ شي او کلسونه شروع شي، مودا بلډینګ نه پکور ته مودا پکې سبق نه وشټوټي او تش بلډینګ مو ته ولیاړي مو اوار سبق شروع کول پکور دي، مودا سبق حکومت شروع کی.
مدني فعال اسد یاز مشال ریډیو ته ویلي خو او شاسیمو کې هر کال سلګونه شمیر کې زده کوونکي د لسم ټولګي ازموینو کې بریالي شي، غواړي چې وړاندې نور زده کړې وکړي، خو سنتیاو نشټوالي لوجې د نور زده کړو نه محروم پاتې شي. د زیات کړه د کالج ودنۍ جوړه شوی باید چې حکومت دې ورته عمله ګمرلو ته څنګه نورې اړتیاوې هم پوره کړي.
میټرک نه بعد بالکل لکه د تعلیم انتظام نشته، په دې علاقه کې 2.5 لک نه واخله 3 لک پورې آبادی ہے. قبیلی نظام نه د علاقه تیر شو تقریبا 100 کالو نه زیات وخت وشه، اوس حکومت ډېرې دعوی کوي د تعلیمي خصوصا د قبیلی علاقو کې څه مو کار کړای، په خوانی قبیلی علاقه اوس نوې زم شو د اجلاس کومي خود دې نه ده اندازه لګی کی صدا یو کالج پورا نیمه ضلع تا یو کالج د دانشي آباد نو د حکومت ولا مو د څه د و مانون سم تعلیم د پدوره کار وک.
په اړه ضلع انتظامی څه جواب و نه ویل، خو صوبایي اسمبلی کې د سیمې استاد محمد اورنګزیب سره خبرې وشوي، نو د بیګا نه وخت مشار ریډو ته ویلي هڅه کوي چې په سیمه کې رواني منسوبې زر تر زره بشپړ کړي او د ځوانانو د زده کړو په لار کې جوړ خندان لمنځه یوسي. په یاد ضلع کې د دین وړاندې هم ځایي خلکو د سیمې ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو لارې هوارولو او نیمګړې منصوبې په بیړني توګه سرته رسولو غوښتنې او احتجاجونه کړي، خو په یاد ضلع کې د هلکانو کالجونو کې یا خو لا تر اوسه زده کړې نه دي پیل شوي او یا د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بچو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بچو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بچو
روختیا او درملنا
په پینزو بچو
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو په کوزا مومندو کې د پټی باندې د خلکو د کورونو لنګې دوه ورځې پیل شوه ولسی پرلت ختم شوه پرلتوالو غوښتل د غلطه د خلکو د کورونو ماویزې په مومند ډیم کې نوکریانې او د وابډې محکمې لخوا د ترقیاتي کارونو پیسې هم د دوی په وینا او خوونه ولګول شي د پرلتوالو د کمیټې یو مشر او د صوبایي اسمبلی غړي محبوب شیر مومند ویلي دي چې د دوی غوښتنې منل شوې نو ځکه یې پرلت ختم کړ د غلطه د ځنو هغو خلکو چې په پټي بانډا نومې کلي کې یې استوګنه وه او خپل کورونه یې نو خالي کول په 28 اگست ورته د مومندو انتظامی کورونه لنګ کړی وو یو هغه تن چې د غلطه کور وو اوس چیرته اوسیږي او بل تن چې هغه په ډیم کې نوکری ته په تمه ده نو سوای زموږ خبريال شهرواز ترکزی په اړه دا ریپورت را لېږلې
د مومند ډیم د متاثر شوی دوه ورځې پرله تیر ماخه پایته ورسید پرلتوالو غوښتل دغلته باید د ډنګو کورونو توانونه ډیم کې نوکریانې او د وابډې محکمې هغه پیسې چې د دغه سیمو دپاره د ترقیاتي کارونو په شکل کې منظوري کړي هم د دوی په لاسو او خودنه دي ولګي د پرلتوالو د کمیټې مشرانو خبره دغه غوښتنې منل شوي ځکه نو بیا دوی پرلت ختم کړي د محمد انتظامی د اګست 28 د محمد ډیم نه لاندې د پټي باندې په نوم سیمه کې د ځینو خلکو کور نړنګ کړي د غزمکه د وابډي محکمې او د محمدو د کمشنر انتظامی لخوا د خلکو په بای خستل شوی خو ځینو کورونو ته پیسې نه ورکړل شوی هغه خلکو کورونه نه خالي کول حکومت ورته کورونه رنګ کړ او په دغه کورونه کې یو د آیاز خان کور هم وو
زمون خو کچا کورونو د لرګو کورونو واغ لرګیرو ورته لرګی ما توندا د بل د آبادی د چولو قابل نه دی یو ټینټ مال را کړی دی زما مونږ وکسان یو او په دې ګرمۍ کې لکه تاسو بخپله په دې باندې سوچ وکړئ چې په دې ګرمۍ کې زه ټینټ ولګوم زما ځای بالکل نشته بار چې مطلب زه په ټینټ ځای مې نشته خو چاته به سوال کوم چې ټینټ پکې ولګوم پیسې راته نه دي ملاو شوي معایزه نه راکوي او زما نه میاشتې وشوي کنه چې کله اې سي لازم او کله د وابډې ته درخواست کوم ماته پکې مزدوري نه ملاویږي زه په بنیر کې مزدوري کوم کنه
دغه باندې چې څلور شپېته تنان پکې داسې چې وادونه یې کړیو دغه تنان غوښتل چې هر واده کړی تن ته پیسې ورکړي شي خود حکومتي کمیټې د خورته د پوره کور د وداني پیسې ورکولو خبره شوه د اگست 28 هغه کورنه چې خلکو نه خالي کول د محمد د انتظامی ورته اړه کړل نو په ځدی د محمد خلکو او پارلماني استادو احتجاجي پرلت شروع کړو دوی دا هم غوښتنه کړې و چې په ډیم کې د نورو ضلعو نه زیات خلک نوکران دي دغه نوکری دي د قانون او د وابډې د تیرو ویناګانو د مخې د محمد پنډیالی او نورو تحصیلونو خلکو ته ورکړې شي د شهید باندې اوسیدونکو کې ګلزاده مومن وای که دغه نوکریانې دوی ته ورکړې شوې زیات تعلیم یافته زلمی به د پنډۍ او کشمیر واپس خپل سیمو ته راشي ځکه هغه هغه ته مزدوري ولاړ دي او دلته هیڅ نوکری او یا مزدوري نه موندله
ځکه چې زمنګ د تحصیل پنډلۍ کې نن سبا وخت کې به 50-60 ټیمپل والا کسان رواني اغي به وسالم کوي او د میټرک او د ماستر والا کسان چې کم از کم 200-300-400 کسان دي خوځل ته ماستر وکي د مزدوري لپاره بس بیا خوځل ته ورته نوکری ملاويږي نو د مزدوري لپاره لاړ شي سعودي عرب ته څوک اسلام آباد کې مزدوري نه کوي خو نوکری زمنګ خلکو ته نه ملاويږي
په محمد ډیم د 2019 کال په مای میاشت کې د جوړونې کارونه شروع شو او ویل شو دغه بند چې به بجلی او د للمو د او انتظام هم کوي په 2025 کال کې به پوره شي پروند اگست په 28 د ډیم انتظامیا او پرلتیان په کوم خبرو سلا شو دا محمد دود خلکونه د جوړې شوې کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي محبوب شیر مومند مشال رډیو دغه پختنه داسې جواب کړه
چې کوم کورونا پاتې و دا وو پیسې لټیشن کولې یو د نوکرانو مبارکي کمیټې موږ ویل جوړه کې ور کمیټې تاسو جوړه کې موږ لا بیره کې کمیټې بدل لیبر بدل کی دا د ډی ایم سی بی ایم پند چې کوم دی دا به موږ ته مخې ته دی
دا محمد ډیم دا پلانګار تحصیل او د پنډیالۍ د غړی زسمو لکه شهید بانډا میا پټي او دامان ته هم د اوبو دوه نهرونه د وستلو منصوبه وه پړنګار اڑخته خو نهر نزدې دې چې تیار شي خو د پندلې اڑخته بیا د نهر په تیرېدو د انتظامی او د ولس په خپلو کې د پیسو په سر لنجر وانه ده نو په دغه نهر کورونه ولاړ دي د محبوب شیر مومن په خبره دغه لنجه به هم زر هواره شي او لنډ وخت کې به په نهر د جوړېدو کار روان شي چې ورسره به په زرګونو جربه ځمکه آوي او د کروندې جوګه شي شانواز ترکزی مشال ریڈیو پیښور
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.